زمانی که یک خرچی دی وارد شد با زندگی آینده ای اردو باز بسیار خوشایند برشان نمی باشه. باز هر وقت اینمی حالتی که اینا از هم جدا شدن ای رنج میدن اینا را.
سپاسگزاریم آقای سایس از حرفای مفیدتان در برنامه. تشکر از شما شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر با همکارم صادق رشتینی باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. زه صادق رشتینی یم او د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي، خو اوس له سالم احمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په تیر نه میاشتو کې په هلمند کې تر وسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. په ننګرهار کې په هوایي حمله کې د داعش ډلې یولس وسلوال وژل سوي دي. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې په پام کې و نن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر وسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیسیون پرون ویل د تیر میلادي کال د مارچ له وروستیو راهیسې لږ تر لږه 222 ملکیان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي، خو د هلمند چارواکي کې بیا دغه شمېر له مبالغې ډک ګڼي. د هلمند د ولي ویان عمر ځواک د افغانستان رسنیو ته ویلي د تلفاتو په دغه شمېر کې مبالغه سوې ده. د سخت امنیتي وضعیت له کبله غیر دولتي مؤسسې په دغه ولایت کې لږ فعالیت لري. وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې چې ناامنه ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي. په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې یولس تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوژاني ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماپښین بې پیلوټ الوتکې د چین ولسوالۍ اړوند د عدلخېلو صحي ته نږدې په غرنۍ سیمه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې د داعش ډلې یولس تنه وسلوال پکښې وژل سوي دي. له سیمې یې باوري سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې په دې پیښه کې د لشکر طیبه د مشر منګلباغ زوی اجنبي او د داعش ډلې محلي قومندان شمس هم ټپیان سوي دي. د داعش ډلې په دې اړه رسنیو ته تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د والي د دفتر رئیس شرف الدین مسجدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د عبدالاحد په نوم دا سړی د قتل په جرم اعدام کړی.
دا سړی د جوان ولسوالۍ اوسېدونکی و. مخکې پر هغه د یوه شپانه د قتل تور لګېدلی و. د طالبانو په سرای محکمه کې مجرم پیژندل سوی او بیا اعدام سوی دی.
مخکې داسې ویل سوي و چې دا سړی د زنا په جرم اعدام سوی دی. خپلواکو سرچینو پر دې سړي د لګېدلي تور په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. قادس د بادغیس له هغو لورو پرتو ولسوالۍ څخه ده چې وسلوال طالبان زیات نفوذ پکښې لري. د امریکا حکومت به نن څلور جنګي ای 9 ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون وویل چې دا پرمختللې الوتکې به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
دا
څرخي الوتکې نه بلکې څلور ای 9 ډوله جنګي الوتکې دي چې د کابل هوایي ډګر ته به راورسېږي.
تر دې مخکې د هند حکومت د افغانستان له دفاع وزارت سره د څلورو جنګي څرخي الوتکو مرسته کړې وه. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې په پام کې و نن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسي. دا خبرې په داسې حال کې ځنډول کیږي چې دوی اونۍ مخکې د هند پر یوه هوایي اډه وسلوال برید وسو. د هندوستان په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر پوځي اډه برید د هغې ممنوعه سختریزې ډلې لخوا سوی چې په پاکستان کې دېره ده. اسلام آباد د نوي ډیلي د رضایت لپاره د چهارشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې د ګڼو سختریزو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ او ویلي وه چې د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ به خبرو ته بل مهلت وټاکل سي. اخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا وویل دغه خبرې به په نږدې راتلونکي کې وسي، خو نوموړي کومه نیټه مشخصه نه کړه. داسې اندېښنې هم شته چې د پټانکوټ پر هوایي اډه د دوو اونیو مخکې برید له کبله شایي دغه خبرې ځنډېدلې وي. په هغه برید کې وه هندي سرتیري وژل سوي وه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سه شمې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زوریخ کې ګوري. جان کیری او سرګی لاوروف په اوکراین کې د روانو شخړو او د سوریې پر بحران خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف او کیری د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په غوښتنه پرون په ټلیفوني خبرو کې د دې کتنې پروګرام طرحه کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر ټلیفوني تماس یوه ورځ مخکې په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری او سرګی لاوروف د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو او د اوکراین پر جنگ خبرې سره کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په ګډون ټولو خواوو هلته په روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بې رحمانه او نامعقول چلند کړی دی. بان کی مون پرون امنیت شورا ته په 2018 میلادي کال کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه په وینا کې وویل د سوریې په مزایا ښار کې د قحطۍ ځپلو انسانانو عکسونه د داسې جګړې بدرنګي څرګندوي چې د بشریت ضد وحشت یې اوج ته رسولی.
Let me be clear. The use of starvation.
زدا پس غرد وایم چې لولوجی د جګړې د تاکتیک په توګه کار اخیستل جنگي جنایت دی. ټول لوري په دې جنایت او نورو ظلمونو کې چې د بشري حقوقو قوانینه منه کوي لاس لري. د سیمې او نورو نړۍ دولتونه باید پر ټولو خواوو فشار راوړي چې په ټول سوریه کې د بشري مرستو دوامدار جریان ته لار هواره کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون زیاته کړه چې په جګړه کې محاصره خلک يرغمل سیوي چې له ډوډۍ او دوا پرته د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. د سوریې مزایا ښار د حکومتي ځواکونو او د رژیم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې دی. د ښار او ځینو نورو سیمو ته چې خلک شدید قحطۍ ځپلي د بشري مرستو لومړۍ دوره د تیرې دوشمې په ورځ ورسېده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون ویل په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو بری وګټي او د خپل هیواد د خاورې له بشپړتیا څخه به دفاع وکړي. پروشینکو خبرلانو ته ویل چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا اصل باید په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک په اشغال سوو سیمو کې پر ځای سي. د لوروسي د کریمیا د ټاپو وزمې د راخپلولو ته لومړیتوب ورکړ او ویل چې د روسیې له اشغاله د دې سیمې د خلاصولو لپاره نړیوال میکانیزم او د امریکا دغه راز اروپایي اتحادیې مرستې ته اړتیا ده. د اوکراین ولسمشر دغه راز څرګنده کړه چې د مینسک په موافقه کې هیڅ ډول بدلون نسی منلی او ویل چې هیواد به یې د روسیې پر ګازو اتکا کمه کړي.
د ازادي راډیو خبری مجلاوري وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې. ولسمشر وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د سولې عالي شورا هم خوشبینه ښکاري.
موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام بیا کوم دلیل نشو پیدا کېدلی.
په فرا کې خلک شکایت لري چې وکیلانو یې سم خدمت نه دی ورته کړی او دغه ولایت ته په خپلو سفرونو کې د خلکو له رښتونو استازو سره نه ګوري.
دوی راغلی و یوازې توغندر ګمرک ادارې ته تللی و یو څو نورو ادارو تللی دي. هلته هم معلوم نه دی د څه په خاطر څه شی ویلی دي. دوی مشکلات یې ټول کړی دی که بیرته تللی دي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ زیاتره قربانیان د دې ناوړه پدیدې مسؤل خپل سری وسلوال او زورواکي کسان بولي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو او د ځوان فکر په ونیز بحث کې د کونړ ځوانان د مدني ټولنو او مدني فعالانو پر فعالیتونو خبرې کوي.
په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنو کې داسې کم یو څه مونږ ونه لیدل چې هغه د رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي.
تر لسو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د ولسمشر په خبره دغه شرایط د دغو هیوادونو لخوا منل سوي دي. ښاغلي غنی ویلي د سولې د خبرو لپاره به په هغه تحرک په محتاطانه ډول خوښ دی چې په سیمه کې ایجاد سوی. ښاغلي غنی پرون په ارکې د سولې د عالي شورا او ملي شورا له استازو او ځینو قومي مشرانو سره په کتنې کې دا خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. ښاغلي غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډېر ښه موقف کې دی.
کله د وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کېږي نو د افغانستان د ټولو نپوی داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده، د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړېږي. جنان زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی، الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دوی لپاره تضمین کېږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت شرایط به د کابل په غونډه کې هم وڅېړل او وکتل شي.
زما په عقیده باندې هغه په افغانستان کې یو واحد نظام دی، د افغانستان قانون اساسي دی، د افغانستان وحدت ملي دی، د افغانستان ځمکني بشپړتیا، دغسې مسایل دي چې هغه د افغانستان هغه سره خطونه دي، سري لیکې دي چې د هغوی نه تېرېدای نه شي. او زما په عقیده باندې هغه داسې مسایل دي چې خپله د وسلوال مخالفینو لپاره هم د قابل قبول خبره ده.
د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غني په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غني څرګنده کړې چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغې کړې چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
په خبرونو کې مو اوریدل چې په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې یو لستنه وسلوال وژل شوی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید هم وژل شوی. همدا شیبه زموږ همکار شاه محمود شینواری له جلال آباد نور تفصیل راکوي. شینواری صاحب، په دغه حمله کې څوک وژل شوی؟
ډېره تمنا د ننګرهار ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې چې همدغه څو شېبه وړاندې مو سره خبرې وکړې، دوی دا تاییدوي چې د ننګرهار په مختلفو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره شوي چې تېره ورځ ناوخته لومړی په اچین ولسوالۍ کې د اچین د عادلخېلو په ساحه کې او تېره شپه ناوخته بیا د هسکې مینې او په نورو سیمو کې هم هوایي بریدونه ترسره شوي دي. د اچین ولسوالۍ د هوایي بمبار په اړه دوی وایي چې په دغه پیښه کې یوولس تنه د داعش وسلوال وژل شوي دي، خو دا چې ځینو رسنیو رپورټونه خپاره کړي چې په دې وژل شوو کې د داعش ډلې مشر حافظ زید هم شامل دی، دوی دغه خبره نه تاییدوي او په خبره باندې چې په دې اړه پلټنې روانې دي چې په وژل شوو کې کوم کسان شامل دي. همدارنګه هسکې مینې ولسوالۍ د بمبار په اړه دوی جزئیات ورنه کړل، خو د سیمې باوري سرچینو په وینا باندې تېره شپه ناوخته چې په هسکې مینې کې بمبار شوی دی، په دې کې شاوخوا 15 تنه د داعش وسلوالې ډلې غړي وژل شوي دي.
شینواری صاحب، دغه حمله چا کړې، افغان ځواکونو یا بهرنیو ځواکونو؟
د سرسړی د خلکو ساحه کې چې دغه یو لسنه وسوال وزل شوی دی، د دوی د معلوماتو له مخې دا د بي پيلوټ الوتکې د خوانه شوی دی چې د بهرنیو ځواکونو او په نورو ساحو کې شوی دی، د خپل افغان امنیتي ځواکونو له خوانه بمبار شوی دی. او دې سره خوا کې د هسکې مینې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې هم تر سره شوی دی چې د هغوی د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود چنواری و چې په اچین ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش ډلې د وسلوالو پر وچل کېدو راپور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د بچبازی زیاتره قربانیان د دې ناوړه پدیدې مسول خپل سری وسلوال او زورواکي کسان بولي. رحمت الله افغان په دې اړه یو څېړنیز راپور ترتیب کړی.
په افغاني ټولنه کې د لویانو لوري د ساتیري په مقصد له ماشومانو څخه ناوړه جنسي، رواني او فزیکی استفادې ته بچبازی ویل کیږي. له بدمرغه دغه ناوړه پدیدې په یوشتمه پیړۍ کې هم په افغان ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سیوري غوړولی. بچبازی هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومانو او تنکۍ ځوانانو ته خزینه لباس ور اغوستل کیږي، د ښځو په څیر ارایش کوي او په پښو کې زنګونه ورتړل کیږي او د بچبازی په نامه په ودونو او یا په ځانګړو مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغه پدیدې قربانی دی. ایله څو میاشتې اوړي چې دغه تنکۍ ځوان د تښتونکو له منګولو څخه اخلاص شوی. تښتونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامه وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تېښتې ته اړ شي.
کله به چې له ښوونځي څخه 15 بجې رخصت شوم، شپږ یوه بجې او حتی کله به د شپې 8 بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې د دومره ناوخته راځې. زه به یې وهلم چې حال راته وایه. په لاره کې به لکانو راته ویل چې یو څو دقیقې کېنه مجلس کوو. له هغوی سره به مې چرس او سګرټ څکول او بیا به سکم.
اسخر هغه وخت درکړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوږ ونیو او په مهربانۍ سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویلې خبرې راته وکړې. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شېبې د خپلې کورنۍ په مهربان غېږ کې تېرې کړم، په بېلابېلو پلمو یې په بېلاریتوب کې تېرې کړې.
له کوره وتښتېدلم، له کوڅه ډبو هلکانو سره یو ځای سوم. زه یې په زوره موټر کې واچولم، شکردرې ته یې وړم، په زور یې ګډولم، بیا یو کلي ته بوتلم. لیواتت یې راسره وکړ. داسې مجلسونو ته به یې بولم چې هلته به حکومتي وسلوال کسان ناست وو. څلور هلکان له یو بل کس سره وو، زنګونه به یې راتړل.
د شپاړس کلن تنکۍ ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بېزاره ده او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم د هغو کسانو دا ناوړه کار مې له یاده نه وځي. عقل او فکر مې له لاسه ورکړی. خپل نوکان په غاښونو شکوم. بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم، چورتونه وهم. خدای پوهېږي چې ما به ښي او که نه. له ما سره یې 15 تنه ونیول، دو تنه یې ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډېره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري د دغې ناوړې پدیدې ښکار ګرځي او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچبازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلې سیما سمر بېلابېلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچبازی ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بېوزلي وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بده مرغه یو لامل بې وزلي ده چې تنکي ماشومان ورته مخه کوي. واړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کیږي ورته ګډیږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکیل کیږي. له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کیږي او بچبازی ته هڅول کیږي. ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې څو تنه هلکان مجلس ته راوړي. دا چې سیمه کې زور لري هغه د مجلس په سر کې کینوي ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کیږي دا زور نه بلکې له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي
په افغانستان کې د بچه بازی لغړزنی یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د ده له اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینهوالو ترمنځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم تا پنجصد فامیلی بس همون تک دوست مرا گفت بیا که بریم
تا پنجصد فامیلی که می کراچی دلوده یو دوست رات ویل چی رزا دلتا و حل تولار سو پیسه می چی ولی دلی کراچی می پریشو دلی پیسه می چی ولی دلی خوشتم زتر دیر ده خپلی کورونه ایل پارا گردیشم او دا کار کام عربی و غربی سازو تا رقص کام پیسه دار چه علاقه ولری حق موری زیاد بندی زونه دی پر دیر مشکل سر یو بل زایت زو رقص را تا زیاد استونزی پیدا کردی ده باندی نسم راو تلی پتا و حل تکول بخوردی.
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیری شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینهوال شته.
قومندان پورې اړه نه لري هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دی داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات ملا نه ولې نور زیات دي څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې بچه بازی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کیږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندي وایي چې باید هرومرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زه تللی یم ودو ته نو هلته نارینه راځي خپل کې ګډېږي د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
په دغه هلکانو باندې به یې جنګونه کول یا به یې قمار محفل به یا دا شیان وایي جنګ به پکې کول.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په 1493 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازی لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده. په دې راپور کې له حکومته غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچه بازی د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډیره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات ځوروي راته وایي چې چیرته ځئ څه کوئ دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ ولې مونږ آرایش کړی نه راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ که نه نو دوسیه درته جوړوو پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو هغه پیسې چې مو کار کړی هغه ورکړو زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لمشته سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچه بازی په اړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی.
موږ هغه هدف ته چې بچه بازی جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچه بازی وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول یې نشي کولی.
روان پیژندونکي وایي چې د بچه بازی د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوې وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین جایی که به کودک میتونه کمک بکنه و مشاور روانشناس
لمنانه او خیری زای چې له دغه ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولېږل شي. کورنۍ ملاتړ ډیر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
تجاوز دیده آسیب دیده به اینا کمک
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچبازی عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت ته اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پره قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسیون غړیتوب هم لري چې د بچبازی د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچبازی د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوی او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زمونږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فعل ترسره کوي د عدلي تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د څلورویشت ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کېښودل شي. د عدلي وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډېر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچبازی په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه خیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بچبازی په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړې توګه د پولیسو د ګډون ادا د افغانستان د دښمنانو کار بولی.
وخت چې دومره دښمنان ولري پولیس طبی ده چې هر نوه توطیې پیچې کیږي، حتی دې کې شک نشته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیس بدنامي دپاره او په محفل د بچبازی او زنکبازي او اخلاقي فسادو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته یې وښیي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچبازی او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچبازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوب له هم رامنځته شوي. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې دوه ویشت تنه ووژل شول او لس نور ټپیان شول، خو اصغر چې د بچبازانو لخوا په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅکله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور او پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور توبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلسکاري ده بیرته شروع کړو.
نوید چې د بچبازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري، خو وایي چې په محفلونو کې به ګډیږي.
دا می عادت شوی نور کار نشم کولی، خو پولیس می ډیر تنګوي. که دولت ته زما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چې د ښځو جامې مې پر تن هم نه وي، پولیس می ځوروي، په خپلو کالیو کې مې هم نه پرېږدي.
روان پیژندونکي وایي هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسي تیری ورباندې کیږي له ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باوره کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علماو شورا هم د بچبازی عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. د شورا ویلي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچبازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وک در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، قلات او اسدآباد کې د اف ام پر 0.15 څپه صافه اوازې اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري، ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي، لینک د ویب سایت په لومړی مخ کې پروت دی. او سم په افغانستان کې لسنی مې بجې کېدونکې دي. لنډ کورنی او بهرنی خبرونه له سالم احمد صالح څخه.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېرو 9 میاشتو کې په هلمند کې تر 300 زیات ملکیان وژل شوي یا هم ټپیان دي. په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د داعش ډلې 11 تنه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د بدغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د امریکا حکومت به نن 4 جنګي A-9 ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. هند او پاکستان هغه خبري وځنډولې چې پام کې ونن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبه په ورځ له خپل روسي سیال سره په زوریخ کې ګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په ګډون ټولو خواوو هلته پر روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بیرحمانه چلند کړی. او د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو پرون ویل په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو برای وګټي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غاڼه کې لیکلي، افغان امنیتي ځواکونه به ډېر ژر روسي وسلې ترلاسه کړي او په دې توګه مسکو غواړي چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو روسي ډیپلوماټ ته خلی لیکلي، روسیا راتلونکي میاشت افغانستان ته د سپکو وسلو په ورکولو شروع کوي او په دې توګه د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سره او د وسلوالو ډلو د قوي کېدو سره روسیا کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. د ورسپانې په لیکنه روسیا ویره لري چې سخت دریځ وسلوال د افغانستان د لارې د دې هیواد په جنوبي سرحدونو کې نفوذ ونه کړي. دا کار په حقیقت کې د روسیې رول په داسې یوه هیواد کې زیاتوي چې لا هم مسکو هغه تاریخي خاطرې په یاد لري چې په 1980 کال کې پر افغانستان د تیری پر مهال ترلاسه کړې وې. ورسپانه زیاتوي ځینې کړیو حتی دا نظر ورکړی چې د سخت دریځو وسلوالو په خاص ډول داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د روسیې استخباراتو د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. خو ورسپانه وایي چې د روسیې د مشرانو د خبرو دا معلومیږي چې دا هیواد د افغانستان سره د مرستو او په دغه هیواد کې د نفوذ د پراختیا سره د احتیاط څخه د ګامونه اخلي، ځکه افغانستان د شوروي هدیره بلل کیږي او دا خاطره به هیڅکله هم د روسانو له ذهنه ونه وځي. د 1990 تر 1990 په افغانستان کې د شوروي د جګړې پر مهال د میلیاردونو ډالرو مصرف د شوروي د سقوط یو مهم لامل بلل کیږي. د فارن پالیسی خبرونی په خپل ورستۍ غاڼه کې د دې مطلب تر عنوان لاندې چې افغانستان د امپراتوري یو هدیره بلل کیږي یو مطلب خبر کړی او لیکلی دی. دا ور افغانستان د داعش ډلې او یا د خراسان د خلافت په هدیره بدلیدونکی دی. د خبرونی په باور داعش د خپل فعالیتونو د شروع سره سم کوشش کړی چې په افغانستان کې ځانته ځای پیدا کړي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د ځینو ستونزو سره مخامخ شوي او حتی د افغانستان د حکومت مخالفین هم چمتو ندي چې د داعش سره ملګري شي. د خبرونې په باور داعش د خپل فعالیتونو د شروع سره سم کوشش کړی چې په افغانستان کې ځانته ځای پیدا کړي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د ځینو ستونزو سره مخامخ شوي او حتی د افغانستان د حکومت مخالفین هم چمتو ندي چې د داعش سره ملګري شي. د خبرونې په لیکنه ځینې وختونه ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د ډلې کسان له داعش سره یوځای کیږي، خو دا خبره طالبانو تر اوسه په ښکاره نه ده منلې. طالبانو د افغانانو د ارزښتونو او کلتور سره ځان بلد کړي او په افغانستان کې په قومي او قبیلوي مسایلو پوسوي، ځکه نو دوی له داعش سره دښمنی اعلانوي او په دې توګه غواړي د افغانانو په منځ کې محبوبیت پیدا کړي. د داعش ډلې مشرانو د وسلوالو طالبانو مشران د ایران او پاکستان د استخباراتو لاس پوسي بللي او په دې ډول غواړي خپل ځان سپین ښکاره کړي. خو د فارن پالیسی په باور په افغانستان کې د داعش په پرتله د طالبانو ریښې قوي دي. خبرونه زیاتوي داعش غواړي چې د افغانستان د روان وضعیت څخه خپل ګټه واخلي او په افغانستان کې د قومي جوړښت څخه استفاده وکړي، خو که چیرې د دې ډلې مشران د افغانستان پیچلی قومي او سیاسي جوړښت په صحیح توګه درک نه کړي، نو داعش به هم د امپراتوري په دغه هدیره کې شخصي. د فراه ولایت مدني فعالان د دغه ولایت استازي په ولسی جرګه کې د خلکو په وړاندې په بې پروايي تورنوي. د دوی په خبره د پارلمان وکیلانو دغه ولایت سفر درلود، خو پرته له دې چې د خلکو ستونزې واوري بیرته د فراه ولایت څخه تللي او یوازې د یو څو عایداتي ادارو څخه لیدنه کړې ده. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت د مدني ټولنې استازي دغه ولایت د ولسي جرګې پر وکیلانو نیوکه کوي او وایي چې وروسته تر یوه کاله فراه ته راغلې وه، خو تر دې چې د خلکو سره وګوري یوازې د ګمرک او نورو عایداتي ریاستونو څخه لیدنه کړې ده. د دوی په خبره فراهیانو او د مدني ټولنو استازو ډېرې ستونزې لرلې او غوښ سره د دوی سره یې شریکې کړې، خو وکیلان په ډېر چټکۍ سره راغلي او له دوو ورځو وروسته بیرته تللي چې دا په حقیقت کې دوی موکلینو ته توهین دی. فرید حیبات او سید احمد خان د فراه ولایت د مدني ټولنې دوه فعالان په دې اړه داسې وایي.
ګټور نه بولم، د دې دپاره دوی خلکو سره ملاقاتونه نه درلود. هغه وخت د دوی سفر ماسر و چې دوی د خلکو سره ملاقات درلودل، د خلکو مشکلات یې اوریدل. دوی راغلی و یوازې توغندر ګمرک ادارې ته تللی و، یو څو نورو اداراتو تللی دي، هلته هم معلوم نه دي د څه په خاطر څه شی ویلی دي. دوی مشکلات یې ټول کړی دي که بیرته تللی دي.
آمدن با شرکای خود تشویح حساب کردن، آمدن که یک تعداد اقاربشان که بعضی دوسیه های داشتن در گمرک به خاطر اینکه ایره پتو پنهان کنن و یک زنگ خطر را بر مسئولین نشان بتن یا به ازی خاطر آماده بود.
په همدې حال که د فراه وکیلان په ولسی جرګې کې بیا په دې برخه کې د مدني ټولنې استازي ګرام بولي. محمد سرور عثماني د فراه ولایت وکیل په ولسی جرګې کې وایي چې دوی د فراه ولایت د ټولو اداراتو ستونزې ځان سره اخیستې او د ولسمشر سره به یې شریکې کړې. دغه په خبره د مدني ټولنې استازو باید د دوی سره کتنه کړې وای. فراه ولایت په ولسی جرګې کې څلور تنه وکیلان دي چې دوه تنه یې په روانې اونۍ کې د دوو ورځو لپاره فراه ته راغلي وه.
اوس هم د ځوان فکر ونیز بحث چې د کونړ ځوانان د مدني ټولنو او مدني فعالانو پر فعالیتونو خبرې کوي.
د ځوان فکر خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو د روح الله نوري سلامونه ونیکې هیلې ومنئ. له تیرو څو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نومونه به مو اوریدلي وي. په یادو نومونو په هر ولایت کې ګڼې ټولنې جوړې شوې. نن موږ په همدې خبرې کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوي، مدني ټولنې شته او که نشته دی. دا او دې ته ورته پښتون ته به زموږ ګران میلمانه مولوي صاحب نجیب الله حقیار په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفي به ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایي. مولوي صاحب، تاسو په کونړ کې اوسیږئ، تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده او موږ راغلي دلته، د هغې ورځې نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم داسې قانع څرګند او عام المنفعا یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی، نه د دې د کارونو نه، نه د دې د برنامې نه، نه زه خبر یم او نه دا ټولنه خبر ده. څنګه چې د دې د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده، دا باید په دې ټولنه کې وي، د دې ټولنې لمن نه راوتلې وي. زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته له ډېرو خوځښتونو شاهد یم، خو په تعصب سره وایم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم یو څه مونږ ونه لیده چې هغه دې رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي، یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي، یا لاقل آواز یې اوچت کړي. تر اوسه پورې داسې څه نه ده شوي. البته په نومونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویلې، کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نومونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پېژني او نه د ټولنه کې کوم واقعي کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارزي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله پېژنم، شته دی دلته یو اندازې پورې، او د سید جمال الدین افغاني په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې. په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس آخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن پکرانو تا علماو تا په دې رابطه باندې د دې برنامه نه کوم خناز زمونږ په ټوله نه کې نشته
ډېر من نشته زبی الله غازی تاسو څومره معلومات لري په دې اړه
عجیبه خدا ده چې بل ورځ د ملګرو سره ناست مې یو پکې غو کو چې زیو مدنی ټولنه جوړوم خو چې په دې نوم باندې لګو ورکو سره کم نوم کې دي نو الکانو سوچ کو ډیر نمونه راغت شول خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کېږي مثلا زه چې څومره معلومات لرم کله چې یوه مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځی انتخابات کوو راځی نوې ټاکنې کوو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو شتانوري صاحب ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي هغوی د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي خو څومره چې په حساب کېږي داس دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه ترې وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی او د دې خلکو هیلې چې دی دا سرته رسوي او یا یې نورو خلکو ته بربنډوي نو مدني فعالیتونه شته دی خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم
ډېره مننه تشکر غازی صاحب روفی صاحب موږ چې څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اورېدلی دی یا کتابونو کې کتلی دی هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره کار کوي د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویلی کېږي ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت لپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړی وي
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستې دي هغه شانته چې لازمه او نه دي تطبیق کړي یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی دوی تلې هلته ګډون کړی دی خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېته ټولنې ته چې راګرځېدلي دي د هغه غونډې اهداف یې خپلو خلکو ته نه دي رسولي مدني ټولنې څنګه چې تاسو اشاره وکړه ستونزو د حل دپاره د یو قانون مندې ټولنې د رامنځته کولو دپاره باید دوی کار وکړي خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوي دي یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو دپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه موخو باندې کار کوو هغه موخې بالکل شاته پرېښي دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړې یوازې چا جوړې کړې ټولنې د خپلو شخصي اغراض لپاره استعمالوي په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلی او نه تر سترګو کېږي
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري مولوی صاحب لکه څنګه چې روفي صاحب وویلې چې دلته دغسې کارونه نه دي شوي نور ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دی فعالان شته دی هلته چې معمولي ستونزه پیدا شي یا امنیتي ستونزه پیدا شي یا همدارنګه نورې د پروژو کموالی راشي مدني ټولنې راووزي او اواز پورته کړي د خلکو په کونړ کې ولې دغسې څه نه کېږي
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دنده همدغه ده چې هغه د خپلو ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درېمګړی غږ اوچت کړي چې یو مثلا د حکومت دی حکومت په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي خپله ستونزه ولري یو دس یو قوت ده چې کولای شي د خپل مدني اواز په وجه باندې د خپل ولس د ستونزو پوری خلاص کی. د دې ثبوت د افغانستان په ډیرو سیمو کې شته ده چې هغوی دغه شانې فداکاري وکړله، غږ یې اوچت کړ د خپلو ټولنې او بالاخره هغه خپل ځان یې د خپل ولس کې ولید او خپل غږ یې اوچت کړ او حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زموږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کېږي لکه چې قبلن مو ته اشاره وشوله، خو د ولس په منځ کې یا لکه ما چې ویل چې دغه د درېیم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بله ورځ د خوشبختانه چې غازي صاحب ناست دی ما واورېده چې دلته د انسجام دپاره یو بله ټولنه جوړه شوه چې دا منسجم کړي. نو زه خو د دغه انسجام خیر مقدم کوم، خو دغه اصلا دا نهادونه نشته په دې ټولنه کې، نو انسجام به لکه ما راشي. زه بیا هم غږ کوم په دغه ټولنه کې که رښتیا وي د نظام نه د هغې مثلا د کار او د فعالیت جواز ترلاسه کړی میدان ته دې راودانګي او خپل غږ دې اوچت کړي، د خپل ولس نمایندګي وکړي، یوازې د جواز په اخیستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کېږي که کېده دی به پرې کړی. یعنې زه تا ته زه په اسداباد کې یم، د ډېرو جزئیاتو نه خبر یم، خو داسې مسایل نه چې زه نه یم خبر، فکر کوم چې زما ډېر ملګري به ته نه یې خبر. تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ، غازي صاحب وویل چې یاره داسې کوم خوځښت دې ټولنه زموږ په ټولنه کې نشته دی، بران زه دوی څومره جوړې کړي ښه کار یې کړی. زه پیغا کوم د ازادۍ رادو د لارې نه چې دی دې راپاڅېږي، دی دې د خپل ولس د مین راوځي او معنا دا ده چې غږ دې اوچت کړي او د کم خاموشي چې دی اختیار کړې ده دا د یوې اصلا د یوې مدني ټولنې تقاضا نه ده. ښه دا ده چې دی راوځي، یاسې یو سړی هم په کور کې ناست دی، یو مدني فعال هم ناست دی، د دې تفکیک څه شو، د دې پخت څه شو، د دې ځانګړتیا څه شوه. دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د مدني ټولنو مسؤلیت دی چې هغه راوځي په حکومت کې غلطي حکومت ته هم وایي چې وروره دا کار دی صحیح نه دی، هغه یې راشي تر څو د دې انتقاد فزیرۍ نه او د دې جرات نه یو موږ او تاسو یوه ښه استفاده وکړو، هم د نظام په وړاندې هم د هغې د انتقاد کولو روحیه قوي شي، هم حکومت کې د دې توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغوی باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره، د کار د استقامت دپاره، د ځوانانو د انسجام دپاره، د حق ګویي دپاره او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت دپاره ښه نظام ګڼم. د انسجام په دې کمیټه باندې غږ کوم چې وروره دا څومره یي، د دې لیست ښکاره کوي، د دې مسؤلین ښکاره کوي، دی راوغواړئ یو جرات له ورکړئ، یوازې په ورکشاپونو کې او په نومونو په ایښودلو باندې زه د مدني فعالانو دنده اجرا نه ګڼم، غواړم چې دی په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د دغه خلکو خاموشي چې د هرې وجه نه ده هغه د دوی سره، خو زما په نظر باندې د دوی مایوسي به او د مایوسۍ نه دی غلی دي چې یاره زمونږ خبره یا حکومت نه مني یا نور خلک نه مني، خو ښه ده چې دی راوځي، دی د خپلې غوښتنې لپاره قانوني لارې لري، کولای شي چې د هغې نه په ښې استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې او خلک په ځان راغونډ کړي تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې دی هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازي صاحب. مولوي صاحب وویل چې کېدای شي د دغې خلکو د مدني فعالانو نا امیدی وی حکومت ته چې د خلکو ستونزې به وړي هغوی به نه یې عملي کړي یا به هغوی ورته غوږ نه ایښی، ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي، ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي او بیا د هغه کم نوم دپاره چې دا ټولنه جوړه شوې یا جواز یې اخیستی دی هغه نه ترسره کوي، ستا په نظر باندې دې ته موږ څه ویلی شو؟
انوري صاحب، مسله دا ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسګونه ټولنې جوړې شوې دي، د مدني په نوم باندې، د ځوانانو په نوم، به بېلابېلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسله دا ده چې دې ټولنو هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. که یو څوک د خپل زړه نه راپاڅېږي او وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم، خو خلک پرې باور نشي کولی، اعتبار د لاسه ورکړل شوی دی. ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه دې د دې ولس په درد دوایي. هر سړی راپاڅېد، یوه نوې ټولنه جوړه کړله، هغه لاړه خارج ته یو سفر دوی پرې وکړل، بېرته راغی هماغلته، بس ټولنه هم لاړه لګونګه شوه او سړی هم پسې لاړه ورک شو، هر څه لاړه ختم شولو. د دې اعتبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او که پخوا جوړه کړې اراده شي، د ولس ته دې یو حساب ورکړي. همدا مونږ مطبوعاتی نه رپورٹ کوو. صحیح ده، ودې وایي چې ما په دغه په 1402 کال کې مې دا کړي، په 1409 کې مې دا کړي، په 1491 کې مې دا کړي دي. هر حساب دی ورکې مثلا هر سړی به پې قناعت وکړي تر څو چې دغه خلکو دې ولس ته حساب نه وي ورکړی، هیڅوک هم په دې ټولنو باور نه شي کولای، ولو که هغه د زړه د اخلاص هم دا خلک راپاسېدلي. نو زه وایم که یو څوک د دغسې یوه ټولنه جوړوي یا یې جوړه کړې ده، راپاسېږي د هرې میاشتې د هر کال خلکو ته د حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه. اوس دغه ملي مسلې دي، د کونړ نه چا غږ پورته که څوک راپاسېدل؟ صحیح ده، تر اوسه یو کس هم نه دی راپاسېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده، په ننګرهار کې کېږي، په قندهار کې کېږي، په هرات کې کېږي، په نورو ولایتونو کېږي، زه هم یو غږ پورته کړم که نه. زه هم یو مدني نهاد یم. نو تر څو چې دوی دغه خپل اعتبار بېرته لاسته نه راوړي، دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي.
روفي صاحب، د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت کارونو نه څارنه وکړي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارونو د څارنې دپاره څه کړي وي؟
له بده مرغه انوري صاحب، تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دي تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو ته د منلو وړ نه دي او دوی د پې څارنه کړې وي. شاید وجه دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو. موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغوی کې فساد نه وي، هغوی کې درغلي نه وي، په هغوی کې نیمګړتیاوې نه وي. د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو لپاره کار کوي. هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي، د هغې دپاره به کار کوي، دغه به ختمی خو نشته دی په کونړ کې. داسې ټولنه چې هغوی تلي د دولت د چارو نه، د پروژو نه یا د نورو کارونو نه څارنه کړي وي، هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي، د هغې د حل دپاره قدم پورته کړی وي، نه تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ذبیح‌الله غازی، دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کوم ویرې نه دغه فعالیتونه نه کوي، که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نه شي کولی؟
انوري صاحب، څو دلایل دي. یو خو ما مخکې ویل چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. مثلا که دی راپاسېږي، څوک تا هغسې په درنښت نه ګوري د دی فعالیت ته. بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی. هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی، د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده راپاسېدلی. شوي به یي په ټولنه کې به 15 یا 4 سړي به راپاسېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو، خو ټول ټولنه نه راپاسېږي. اوس عجیبه دا ده چې یو چا نه پوښتنه وکړي، ولا دغسې یو کار دی، زوک د ولس ستونزه ده، دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیل شي، شرکت بیل شي، ټولنه بیل شي. هر سړي جواز واخیست، زما شرکت دی، د 14 کاله دی غلا کړې ده، راغلی د خلکو نه دی، د امریکایانو نه دی پیسې خوړلې، د حکومت نه دی خوړلې، د ولس په خېټه ختلی، د دې نه دی پیسې خوړلې دي. اوس راپاسېږي، وایي چې زما دا جواز شته دی، زه مدني حرکت هم کوم. صحیح ده، دا دی لږ سره بیل شي، ټولنه باید بیله شي، شرکت باید بیل شي، جواز هر چا اخیستی دی، زه دا نه خرشته، زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دې په راس کې یم. صحیح ده، دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي، زی بهرنیانو ته زیاته سفر هم کوي.
شرکتونو بازار ګرم و،
مدنی فعالیتونه شو. نو تر څو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړی، باور یې نه پیدا کړی، زه وایم راځه راپاسېږه، فعالیت وکړه. یو کال به دې څوک ونه مني، یو نیم کال به دې څوک ونه مني، په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی، د دې ولس په درد دوا کار دې کړی، په خدای باور وکړه، خلک دې مني. ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار، د دې 15 میاشتو مې دا کار، د دې 1 میاشتو مې دا کار، راشه را سره حساب وکړه. صحیح ده، بیا دې څنګه ولس نه مني؟ نو تر څو چې باور نه پیدا شوی، دا د ټولنې چې دي، دیم په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس لپاره کار نه کوو. که په ښه نیت راپاسېدل، دې کار هم کولی شي او بې زړه نه ماتېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
روفي صاحب، هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي، او خلکو ته خدمت.
انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخ کې ویل چې کله دوی جوړیږي خپل کلنګلار او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي په هغه د عمل وکړي، د هغې مطابق که دوی چېرې چلند وکړي دوی کولی شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي، دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې دپاره کار کوي، حرکتونه مدني دي، هغوی دې راپاڅېږي. هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي هغوی ته ووایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوئ، تاسو د خپلو ګټو دپاره لکه څنګه چې غازي صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې پخوا شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلا یې کول، او اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې راګډېږي. د دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولی هغه کار وکړي، ځینې داسې مسایل شته دي چې شاید دوی ځان سانسوری، امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولی خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی ونومول شو د طالبان د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف ورګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې دغه څه دپاره لاروینو هیچا دا غږ پورته نه کوي، یوازې د یو مولوي صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سره په دې میز کې میلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت و ویلې. ولې ډېر داسې څوک و چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بېلابېلو اصنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو. خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغه سې حالات کې رامنځته کېږي مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي. مهرباني ودی وکړي، ځان سانسوري دي، د ځان نه لرې کړي، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي نو کله ناکله قربانۍ ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودی وکړي دغه قربان نه دي نه ریږي او د خپلو مدني ټولنو نوم ته دې حقیقت ورکړي.
مولوي صاحب، روفي صاحب ویلي چې ځینې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دي البته ویریږي چې داسې نه چې مخالفین ورته کوم ضرر ورسوي یا د کومې د حکومت ته خوا نه کوم ضرر سره مخامخ شي که چېرته خلکو ته عامه پوهونه وکړي د خلکو د خدمت دپاره یا د خلکو د ستونزو آواز پورته کړي. نو که چېرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلی بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
ښه دا ده چې هغه څوک چې هغه جرات نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان ونه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدله کېږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کېږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوو اړخونو نه دي. یو اړخ دا ده چې ستا فعالیتونه خلک کینی، هغه تا ته د دې حوصله افزایی کوي، ستا پخې مضبوطه تا ته حوصله درکوي چې ته نور مخکې لاړ شه، او په همدغه کې د سړي هغه په اصطلاح باندې رشد کېږي، او دا رشد سړی دې ته مجبوره یو سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي. تاسو د امنیتي مسایلو ته یادونه وکړه، زه هم یوازې په نوم باندې که دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه، زه زبسې نه ځم. زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې، هغه که په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودرېږي، یعنی شخصیتونه هغې ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې، نو هغې کولی شي چې راوځي او د خپلې ټولنې رهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی یا مثلا ناسې نوم یې جوړ کړی شرکت استفاده ترې کوي،
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړي خو آواز اوچتو هم، که چا پیسې را نه کړې بس غلې به ناستې
ان اوت یا رضیه ولم یو تا سخته که څه دی ولورتله نو ډېر فعال دی. داسې زور به وکړي چې ټکې به ووایي چې تا به هم حیران کړي، او که څه دې ور نه کړل نو بس بیا وایي زه څه کوم، افغانستان د ټولو خلکو کور دی په ما یې څه. دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده، د دې طرز العمل سره، د دې برنامې سره، د دې نوم سره، دا یو جفا ده. او دا د دې جفا مونږ مخه نیسو، غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دوکاندار طلبه خلکو ته، دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقام ورکوئ چې هغه درو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. له اروپا تر امریکا،
له
حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیوں سے متگبش میرا
له آسیا تر اوسترالیا،
میر
آزادی.